تا هفته آینده و برنامه دیگر صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلام و وقت بخیر. افغانستان په وخت 9 بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواکې اس مخکې درته چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. راپورونه وایي چې طالبان په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي په اړه ازادي راډیو د پنځم په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار سو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبره شي، تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبان له سور زریس د ښار په بیلابیل برخو کې تلاشي پیل کړي او اوس نور هم پراخه کړي او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دې په وینا طالبانو په ځنګړي ډول د ښار په 15 کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي سره له دې چې د زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساس سیال شوی دی. د ایران د رادیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، ګاونډی افغانستان د ایران زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجین د مزان نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د راپور له مخې افغانستان سږ کال تر اویا ټنه زیات زعفران بیرته بهر ته صادر کړي دي. د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی. پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د آسیا د ایمرجنګ جام د سیالۍ په پایلوبه کې افغانستان او سریلانکا نن سره لوبه کړې ده. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ غلوب له هم دوام لري. د آسیا فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چنن یک شمه ماسپخین وشو، افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل خو بنگالي لوبغاړو پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرته وخیژوله. د افغانستان د فوټبال تروسه تر ولس کلونو کشر لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کې فلیپین، میکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوی دا چې د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله نن د عمان په امارت لوبغاړي کې په پایلوبه کې مخامخ شي چې د لوبه وارل مخه پیل شوې ده او د دوی ترمنځ لوبه روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي د اسرائیل په روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو د برید په اړه ویل، هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وخي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښي، خو دای ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. مګر ویل چې د دوی د چارواکي باید د دې کیفیت تشخیص کړي او خدار کړي چې د دې وات حملات مصلحت په څه کې دی او هغه عملي کړي. وروسته خبرم دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د دغه هیواد بریدونه ایران ته سخت زیان اړولې دی او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي دي. د خبرې نن یکشنبه یوه ورځ وروسته لاغې وکړي چې د اسرائیل جنگي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې پنخه کړل. نتنیاهو ویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درکړي، هغه څه چې څوک ایران ته زیان رسوي اسرائیل باید هم ورته زیان ورسوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ. د طالبان امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګون راپرولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي لوبغاړي طراحي کول وړاندې به په خپرونه کې واوري، او په کابل کې د ټاکسي چلوونکو ستونزې به واوري.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسي کړل، رنگ مو کړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې د خپل موټر شخصا زه خپل خرڅ کوم.
خبرونه کې ترنو راپور رحم لرو ازادي سره اوسې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهیلان منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د خزې غږ په کوم حالات کې اورات بلل کیږي او زلبیا خبرګونونه راپارولې دي. خالد حنفي ویل کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بل بالغ میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 28 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د خزو غږ اورات بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو تغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بل بالغ میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د خزو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویل دي له حق حقوق څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي، له تحصیل څخه محروم.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
په دې روز باندې دریو کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخې کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان ښځې له یوې مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوال ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه سویل شوي پاړه د اسلامي علومو پو صلاحالدین سعیدی ازادي رادیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي، هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې، یا هغه ښځه چې په بیرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره، هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د ښاغلی سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای، خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورات نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورات بلل شوې دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ خبرګونونو سره مخ شوی، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کول او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کیږي، د مشهور سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې وي. نوموړي دغه څرګندونه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست المرسل سره په کتنه کې کړې. نور جزئیات په راپور کې.
د مشهور سوکوهونکی محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړی په افغانستان کې د خزل لپاره یو ځنګړی لوبغړی تراحی کړی. نو موري دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکی مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موري د خزل د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شي زستا چې غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي، دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي.
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نو موړینه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه ورسره وکړه. د غلی خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې شمیر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړي به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د متقاعدینو د قانون ورکول د طالبان د حکومت له خوا زور ویل بللی دي. ناصر احمد فایق په خپل ایکس پانل کې چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل د دې عمل خلاف دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلی دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کلی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او لچای وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین سره پرده
نمیشه. یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارات اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه ګره کړي، خو بیا متقاعدینو بیا درې هفتې کېږي دغه تظاهرات په هفته کې ورځ دي ورځې هلته ورځ کې ازمالیې د صرف ګزارش نه ورکي نسته تقاعد نسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان د فریزي کارګري نسته، یکله چې لاړ شو بیا ځواک راکړي سم جواري ګري وکړو اغم نه پیدا کیږي دا د زموږ متفایزین اقتصاد خراب ده اولادونه وایي چې پلاره موږ ته د باسو مثبوت واخله باسه نه لرو صاحب موږ بېخي درد به درې
د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دې د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د کابل جلال آباد لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو لوري ته کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د پرانستې هرکلی کوي، خو وایي عملي چارې باید ژر پیل سي. دوی وایي د دویم لاین سړک په جوړېدو سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼګوڼه کم او ټرافیکي پیښو مخه به ونیول شي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانستې خبر ورکړې، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملي چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانستې شاهدانو، خو سړک همداسې نیمګړې پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشاله شو د دې دویم سرک د افتتاح په خاطر. سوز المخکم د دې افتتاح شوی و خو کارونه به تر سره نشو، نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنگره د مفر لاره سرک وړو کېده، هر وخت په حادثه کې ډیر ځوانان زمونږ خړل، د سیفتنه چې په دې لار یو حادثه نه کیږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانستې لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼګوڼه او هم مرګونی حادثې کمی شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل:
په دې سره به د میپر په لاره ترافیکي ګڼګوڼې مخه ونیول شي او حادثې ورسره کمی شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملي چارې پیل شي، یوازې په پرانستو نه کیږي.
دا د ختیځ ولایتونو د پاره ډېر ښه زیری دی، خو دغه کوم افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې دغه سړک افتتاحګانې وشوې خو کارونه بیا همداسې نیمګړې پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26مه د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانستې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهمه اقتصادي پروژه یاده شوې او په کې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیک بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له قوله راغلي چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حق لوبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک 130 میلیونه ډالر لګښت راځي، او هغه مهال دا هم ویل شوی و چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د حصارک، خوګیانو او سرورو ولسوالیو څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40% چارې بشپړې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت. ایران لمنه شورا څخه غوښتل چې پر دغه واد د اسرائیل د وروستي برید په اړه فوق العاده غونډه وبولي. ایران وایي چې د اسرائیل په برید کې د دغه واد څلور پوځیان وژل شوی دي. په همدې منځ کې وال سټریټ ژورنال او رسنۍ د امریکایي او اسرائیلي چارواکو په قول ویلي چې د اسرائیل بریدونه د ایران د S-300 دفاعي سیستم ویجاړ کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د شپږویشتمې نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړی چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبلخوا وال سټریټ ژورنال رسپانی د امریکایي او اسرائیلي چارواکو لخوا د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خبره کړي. د دې ورځپاڼه پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې درویش ځایونه پنهخه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د S-300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغه سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمانداني ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانی اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم پنهخه شوي او د تولید وړتیا ته داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونو وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتمي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونکړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل، خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خاروش می ټاکسي چلوونکي وایي په زرګونه افغانۍ خپلې موټرې رنگ کړې چې په خار کې د کار د نشولې لامل بیرته نه دی ګټلې. یو شمېر کابل میشتي هم له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته د ټاکسيانو د رنگ بدلول اقدام بي ځای بولي. دا کار د کرایي د لوړېدو لامل شوی دی. د طالبان د حکومت د ټرافیک د ریاست وی نجات نواز په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی.
دغه ټیکسی چلوونکی وای چې لدیار لسکلونو رئیس کابل خار کې ټیکسی چلوي او لدیلارې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنیشتوالي شکایت کوي. وای لڅو میشتو تیرې دورسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسی د رنګ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته نه دی ګټلې. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، خلک ډیر اړ دي. مخکې خو خلک په ټیکسیانو کې ګرځیدل، خو اوس کار روزګار نشته. د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. په یو کال کې د موټرو د رنگ کولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې اوبل ټیکسی چلوونکي صدیق الله هم ورته شکایت لري.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسی کړل رنگ مکړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې د خپل موټر شخص څنګه خپل خرج کمه او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یو شمیر موټر پلورون کی تاییدوي چې د کار او روزګار د کمخ لامل یو شمیر موټر چلوونکي خپل ټیکسی موټر د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورون کی عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
او زیاتره خلک چې دي د شخصي موټرونه چې دي د کله چې دولتي وظایف نه خلاص شې د خپل موټر ټکسي کړه او هغه چې دي د کاروبار نشي کوي. زیاتره خلک د بیکاری د لازم نه د ټکسي نه خپل خرچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست د تیر لمریز کال په سور میاشت کې ټولو ټکسي چلوونکو ته امر کړی و چې د خپلو موټرو رنګونه له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته واړوي. له دې وروسته یو شمیر ټکسي چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیا یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولی. په همدې حال کې د کابل یو شمیر ښاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټکسیانو کرایې لوړې شوې. دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتح محمد
خلق ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمي روزګار کې نه دي. د دې نه موږ زرنګ سو کو په دې نه بد کرای ځان چی
یک ډرایور مصرف دشته وشو.
کله چې موټر چلون کوي پیسې د موټر پرنګ مصرف کړي نو تبن کرای لوړوي. چل دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابيږي.
بشتر علاوه خواد شو
د کابل خاریان وای ټیکسي د کابل خار په بیلا بیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل ډیر شیاوم سلويخ طفانه کرای اخلي چې د خلکو لوسه وتلی خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو له دې وړاندې د ټرافیکو د ریاست مسولینو د ټکسیانو لپاره د پوخانی رنگ لرل دی او ځانګړي کوډ نشټواله بللو. د راپورونو لمخه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټکسي موټر رنگ تور او سپین ورسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واکته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو ورسته ورته سپین او روښانه فیروزي رنگونه وټاکل شول.
هلمند کې یو محلي سوداګر د سلګونه بي سرپرسته پښمن لپاره وړې خوانځي جوړ کړې ده. د خوانځي چې د جګړې لپاره بي پالنه شو یو مشمن ته د ذکر د ژوند هلي بیرته تر لاسه کول فرصت برابروي د ټولنې په کچه سټایل شوی دی. نور جزات پر راپور کې
په هلمند کې د یو بي ساري نوښ پترڅ کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بي سرپرسته مشمن لپاره وړې شوونځي خلاصه کړې. دغه شونځي کې چې اوس مهال 155 انجونی او هلکان په ذکر بوخت دي د ځایی سوداګر محمد عیسا عمر لوري جوړ سوی
امر خپل حصہ ده او د یتیمان لپاره پټ دي موس هغه یتیم چې په بازار کې اوسې جاغه موږ ترانسپورت لرو موټر ورچی د کور د مخ څخه یتیم کنجلی کاله کې هغه سپری درس ورته وي بکره هغه یتیمان چې د ولسوالو یی هغه بیا موږ راځي په میاش کې دویش په اجازه لوډي مسارف ټول پر لیا سیستم ورته دا سیستم دا وست لیلیا 2500 موږ لیلیا واسه در او 1500 ناریاله رچ جوړس چې 2500 کیږي اوس د لیلیا شمیر زر نه پرته سره
په هم دی حال کې غزد کوون کی چې په دغه شونځي کې زده کړی کولې خوښت دي او وای چې د زده کړو هی لیلرلې خونن یارمان پوره سوې دي. احمد د هم دی شونځي یو زده کوون کی دي وای پلارې تیری شل کلینی جګړې ورڅخه خېستې او اوس خوشاله دي چې په دې شونځي کې زده کړی کوي.
ولکه ډېر ارمان مې درلود چې کله به چې ما به نور ولیدل چې زده کړې بیا کول یې مام ډېر ارمان درلود چې زه زده کړې زمینه یې ځای برابره کړم خو موږ ته بره عمر محمد عیسا دا زمینه راته برابره کړه زه بېرته رانه مې نشم بېرته خو په لیلې کې اوسېږو چې منظم ځای لرو. دا دوه منظره کچه راته جوړ کړې دي په یو منظر کې اوسېږو په بل منظر کې زه اوسېږم هغه سي ما هغه منظر خپل ځان صندوقچه لري چې خپل سامان ته پښته خوندي کوه او پاکه غذا د خوراکي
زاهد د همدی شونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوي برابرې سوي دي.
لار مې پاسوي دي یتیم مې د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ مې دلته راغلم چې په عمریه ښوونځي کې زده کړم. نو مشه دي د شپې د پای دلی راسو مطالعه لرو درې وخت د درسو زمينه لرو د خوب ځای لرو د درې وخت ډوډۍ د خوراکه څوک زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیز ته معلوم دي د چې مریضان څوک کچنې کغچي شپخانه ته مو بیاي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې شوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم شوونځي او یا درو د تام د کمالي سعودي خاص تر سو مرزنه مننه کوم چې خوشاله یو چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړم چې زموږ د وطن نور تجارانم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د ایتم شاګردانو لپاره داسي خدمات وړاندې کړي. مننه کوم.
په هلمند کې د بي سرپرست ماشومان لپاره د دې وړیا شونځي جوړیدل د شونیزو خدماتو په برخه کې و مهمه او د ستایلو وړ لستراوړنه بلل کیږي.
د زهر کاران خبرونه هم درته لروخ تر غوړاندې خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي و. خو د کابل ښار سو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل لمونه یې خپاره شي، تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشۍ پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 16 وضو کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال بدل شوی دی. د ایران د راډیو او تلویزیون په اساس علي مبارکي پرون وویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږده تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازن نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان کړی و چې لا لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند لپاره لمړی مقام ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل د څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحه اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. ورسته خبرم دا چې ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجینګ لوبډلې نن د امارات په لوبغاړي کې لوبه ترسره کړې ده چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي.
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې بواوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه د دې مشورې برخه د فالوآپ برخه د غټول فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو نه وړا غیز کوي او معتاد میندې څو کړی چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
ښه ورار، اوس دا وایې چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا، دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او کوم بزګر کوکنار وکړي زندانی بسی. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو ترمنه کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملی کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نسی کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې خټک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلاب دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر څلور زره ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امی روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت اته دېرش کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسه په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لرې په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینهو سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ یې له اولادونو څخه لرېوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دوه کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږې تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشم پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درمل نه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته مشورې برخه دی، فالو اپ برخه د غټولې فعال دي، تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس لمک سره پټول هواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل ولایت کې فعال دي، باقي کې په ځنګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درمل نه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شلبستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې و ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او د داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
دلی کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کډرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د امر روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کډرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لوی ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سره ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمیر په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدره سره سنۍ له شی موارو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بسری چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو په فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوی قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپ وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونونس 25 مترو، او د ماخام لښپ وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادی مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادی میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخورلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز کوي، ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوارځواکي د نور د دې لامل کېږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کېږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د یوې نشئی مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې، سیګرټو کې چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدرو کانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دي چې د یورینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدر توکی منابحات محرکات هم چی پکی کوکاین و فتامین دی میتان فتامین و در شامل دی دام در امور در شدو دلاری ماشون در انتخال دلش بینزو چه زیپین نور در مال دی چی در دکتری پا نسخه کلیکی اغام در شدو دلاری ماشون در انتخال دیگه پا غیم نور آخیز کنی
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی
چې اکثرا نشه یي مواد چې مور د خوان استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو تلار پیدا کوي نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي د شیدو تولید د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي او دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي بل سیګریټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیران ته د دوه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي ممکن یو ورځ نه ډیر دوام کوي بل تریاک دی یا مو چې د تریاک نه جوړیږي دغه د دریو نه تر شپږو ساعت پر دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډیر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلور ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي
لومړی خبره دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو د مور دی یا والدین دی د مسلکی مرسته غوښتنه وکړي د احتیاط متخصصینو سره شغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا مساتلی شي او د ماشوم روغتیا مساتلی شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي بل لاره بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شغل وخصل شي معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي بزو شیدې چې دي دغه تقریبا انسان شیدو ته هغه د کیفیت نږدې دي یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي هغه تعامل کولی شي خلاله دار شي ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي بل لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ورکړي
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې لالا جان په کلی کې وشیږي او په کښت او کاروانده ژوند کوي یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې لکوره وځي خو بیرته کور ته نه راځي میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و اصل کې صد صدا وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اکبر بچیا و اکبر بچیا چیری؟
داره بابا دلتا پا غوجل که غوات و خاچو
تا یو زل دلتا راشا
سمده داده رازبا
سریع خیریت دی اکبر تا چوائی؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دیسا یا خوستا چرسو مکتا باکلو
ستا باشوی بابا هز بلا نیو احلی
چه دا غم لرلی چرس دمون کور تراغلی نمون خیر ندهی لیدالی آخر با مومین راست پیرا کی چه او دور پی پلاس درسی پی چرسوی لگه
داده بابا راغلم چه دی وایل
دا پیسی وخلا لانور لالا سخ چرس را تراورا
و سریع خپل خوب دی بلا اخته او سالکم پیخته کبی؟
نه پیخته کیگی بابا لس کالا می پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پا چرسو پسی لگم که پیخته کیده نوز به وقتی لس گریتی یا چرسی شوه وای
آره ورز خو منگای نما تیگی خدای مکره یا ورز بده از مازوی هم پا دی غم لرلو چرسو اخته کرده بی
ستا مغزه خراب دی بیزای اندیخنی که
وونو کلی چه پرار چرس خوی نوزوی به ولی بد کر بولی
زه خیر ده اوز ده خبری پریده بابا را که پیسی چه چرس زر تراولم
دا ده وقت بچه
و سریا دا سی نوی چه گلغندی زوی مو پر نشو اخت سی
انوار کاکا سلام علیکم
و علیکم سلام اکبر استرده مشه جوری بابا دی چنگه ده
خدا شکر
زه شکر چه خده خور آر اوز دا وای چه ته خدمت دیو
بس خدمت داده چه غشیان را که
تو داریگه چیزو گورم چی تو خوبا نوی
ای چوک نشتا ما غول شاو خواه او کتلو بیار آغلم
خس همده داده وقت
انوار که که داشه کم ده لک نورم را که
خواه خودیم دوم را گوختر نن چنگه دیر گواری خیریت خوباوی
هو خیریت ده نن بابا را تو ویل چه دیر راولا
یارا بابا چی ده توم رزو پیشانم دا چوک علاکیگی چی پا مقا یو گیر که روان ده فکر کنم چه تام چار شروع کردی که چنگه
نه 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 مانه دی شروع کردی
دا بچه تا ما نشی غلا ولی بس پوشو ما چه تام زموگ یار شوی رازا رازا خدای دی را ولا دا پری اران چه هر سمرا دیری گی زموگ گت هم سر دیری گی
سلام علیکم بادارا
و علیکم سلام خیریت خدای ته چوکی
زم ساس یاریم یو پړې خوراکا
پړې د څه شي پړې
د هیروینو پړې یادوم
زه خو څه پړې نه يم چې د هیروینو پړې بر اثره وي
مړارېګا زم ساده پړې یاریم
ته خو خپاک صاف او تازه ستارم خدای ملي نه دی
یاره بادارا کیسه داسې ده چې ما ول چار شروع کړل چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل خو هیروین په کور کې نه کېده خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل
ښه نو دلته څنګه راغلې
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي نو ځکه تا ته راغلم
والکه زه دې وډار کړم ما ویل چې خیر پولیس یې چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم
دا دې واخله
راکه دا دی پوڑای واخلا ورزاز جر لدی زای و لارشا چی پولیس را نشی
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوان هم دوم روا تر بیام پر لوی و مهربان الله سپارو دا خدای پامان
ده زهرو کاروان